السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی مجلې ته شراغلاست زملالی بشیریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي مهم خبرونه د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلایز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداری ورکړی چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې له میشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړی چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبانو حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلی چې په افغانستان کې هیڅ خپل سری ډلې نسته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 40 زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو له پراخو تورونو سره مخامخ سوی دی. د یادونه وړ ده چې روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤول سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په درې میاشتې بند محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځایي سرچینې د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یوه غیر علني غونډه کې چې د غبرګولي په لومړۍ نیټه ترسره سوه، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې میاشتې بند محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیر سوي بند موده هم شامله ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د غویې میاشتې پر 15مه نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولی و چې پکښې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما مشرې روزا او تمبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه ییز استازی اولیور سټولت د سه‌شنبې په ورځ د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه ییزې همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامداره پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه وه. د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سه شنبې په ورځ د می په 28مه نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړی، خو د جون 8مه چې د شنبې ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. د عرفی ورځ به چې په اسلام کې یوه له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنج شنبې په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ د می په 28مه نیټه وویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل سوي مشر یحیی سنوار کشر ورور و له منځه وړل سوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په یوه روغتون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځېدلی او نتنیاهو د می په 28مه وویل چې احتمال سته دی وژل سوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطیني وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته سو. یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی و چې په نتیجه کې جګړه پیل سوه. او وروسته د اسرائیلو لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکیدی مشر اسماعیل هنیه تر حملې وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل سو. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په خبرونه کې دا موضوعات لرو: طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځني آسیا هیوادونو ته یې د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړي دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې.
د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځني آسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو این هابیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلور یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
پوړي کې د ګردو خار او لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه
په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې په غزا کې د مرستو پر یو ګودام د غاڼې ګونې لکبل دوه کسان مرسیوي او څو نور ټپيان سوي دي. د دوغه او نور موضوعاتو اوریدو ته ل آزادی رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د آزادی رادیو خبري ټولګه د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځني آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې تاس خبری اژانس تیر ورځ په راپور کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغې ورهاخوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي له دې سره سره چې روسیه او د منځني آسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریز اړیکې لري که خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو له لوري د ګواښونو په اړه د دغو هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځني آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر آندری بولوسوف په بشکک کې د ډله ییز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځني آسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28 په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 1500 څخه ډېر جنګیالي له 100 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چهارشنبې په ورځ د 28 په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سري ډله نشته او افغانستان هیچا ته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیه او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د داعش ډلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو مؤثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي.
په دې برخه کې په تېر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځني آسیا هیوادونه دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي او دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري.
که هم د داعش ډلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د لمانځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو رښتینی واقعي حقیقت دی او دا کولی شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14 نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. تولونیوس خصوصي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ د می پاتې وشتمه په خپل اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستي امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې څلورو کلونو په تیریدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هبیټاټ وایي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څخه څلور یې په غیر رسمي او غیر پلان سوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدمتونو بې برخې دي. دغې ادارې پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو دونکي وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاک اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسی بې برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی ویشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو بي برخې دي. یو ان هبیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګرد او خاورو لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړ لار ورته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی وشي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسیږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومانو خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاک اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمی وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږ کال نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحج میاشتې د نه لیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې د جون 8 وي، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمیر افغانان وایي د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کومه ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنتري کې د عرفې او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې